السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شانې کې هلیو پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولیا زی درته وایي
سلیم شه لمړي د خبرونو سره کی په پیښور او کراچي خبرونو کې افغان سټیزن کارت لرونکو کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل پیل شوی دی په هرنای کې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 نور زخمیان دي او په شام کې د اسرائیل هوایي برید کې د وژل شو شمیر 250 ته لوړ شوی دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په هیواد کې مشت هغه افغان کډوال چې سټیزن کارډونه لري د وستلو لپاره هم تیاری پیل کړی دی په پیښور او کراچي خارون کې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي د حیاتاباد تاتری تانی د پولیسو یو افسر د نوم نخ پرول پشړ پر مشالې تویل چې پیښور او شاوخوا سیمو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استوګنې نقشې جوړول او د دې تفصيلات راغونډوي د په خبره تر اوسه دغه کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه دی اعلان شوی خو افغان حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نمای پورې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو هم خپل هیواد ته لیږي خو پی او آر کارډ لرونکي نو باسي په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته پی او آر یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په مرسته او افغان سټیزن کارډونه ورته د سردي او قبایلي چارو وزارت سیفران جاری کوي په پیښور کې مشت یو افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال حاجی حسن پر مشال تویل چې دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي
جیدادونه دی دلتا دکانونه دی مارکیټونه دی ډیره غټه سرمایه دلتا موږ مصرف کړی دی به چې موږ د سپټمبر راکول شینو بس بچان هم ټول دلتا وړل شو دی افغانستاني ولاکه بده سرګولې دی چې د خپل جیدادونه دغه موږ په کرا کرار باندې ځان خلاص کو نور
بلخوا په کراچي ښار کې افغان کډوالو له مشال لوسر په خبرو کې شکایت کوي چې په لیسیه بے ځای تنګوي چې لوجي لسخت دوستونو سره مخامخ دي خو پولیسو دا تورونه رد کړی دي د کراچي په افغان کیمپ کې مشت امان الله پر مشال تو ویل چې چارواکو په کیمپ کې د کډوالو او د هغوی کورونو شمیرني عمل پوره کړی دي د پاکستان وفاقي حکومت تیر 2023 کال نومبر میاشتې د بیا اسناد وګړو د وستلو بهیر پیل کړی وو چې غوس اکثریت یې د افغان کډوالو وو د بلوچستان د هرنۍ په سپین تنګي یونین کونسل کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او 16 نور یې ژوبل کړي دي د هرنۍ مرستیال کمشنر جاوید ډومکی پرون مشال تویل د ماړي پېټرولیم کمپنی کارکونکو په دغه چاودنې کې په نښه شوی دي د نیمول په وینا د پېټرولیم د یادی کمپنی ملازمین د هرنۍ او دوکي ترمنس سیمیتا د یو سروې لپاره ورغلي ول چې موټر یې د ځمک لاندې پر ځای شوی ماین وروخت بلوچ لیبریشن آرمی وسوالډلی د بریز مواری منلی دا وسوالډلی پرون په خبر پاڼه کې د درې فوجانو د بجلو ادا کړي خو مشال رادیو او آزاد سرچینو د دغه داوی تصدیق نه دی کړی د پښتون افاقي کابینه پرون د استخباراتي ادارې ISI او نورو خفیه ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورون د پرټون لپاره د یو کمیشن جوړولو منځوري ورکړی دا کابینه د سپریم کورټ په خواني چیف جسټس تصدق حسین جلانی په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی د خالی پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې افاقي کابینه غونډه وشوه چې پکې افاقي کابینه د پرټون کمیشن جوړولو او چیف جسټس ریټایرډ تصدق حسین جلانی د مشر په توګه د ټاکلو منځوري ورکړه یا د ویچ د مارچ په 15مه سپریم جوډیشل کونسل ته په یو لیک کې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د ISI او نوري استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې په مستقیمه لاسوهنې او د ججانو په زورولو تورن کړی وي خو ISI او نورو ادارو په رسمي توګه دغه تورونو په اړه سندې ویلي د پاکستان سینټ انتخاباتو کې لبلوچستان ټول یو لس نوماندان بغیر مقابلې منتخب شوه دي د ټاکنو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سینټ انتخاباتو مهالویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ اته سلبیخ خالی څوکو ډکول لپاره د اپریل په 2 منټه انتخاباتو شي انتخاباتو لپاره ټول یو سلو سلبیخ نوماندانو کاغذونه جمع کړي وو کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي چې د ریټرننګ افسرانو ټول نوماندانو حتمی فهرست خپور کړي چې تر مخه یې اته لس نوماندان بغیر لمقابلې منتخب شوی دی په دې کې لبلوچستان څخه و عمومي څوکیو دوه د خزو او دوه د ټیکنوکریټ څوکي شامل دي د ترڅنګ له پنجاب صوبې څخه په و عمومي څوکو نوماندان بغیر لمقابلې هم منتخب شوی دی د ټاکنو کمیشن په خبره اوس په اپریل په 2 منټه په دیشتو څوکو انتخابات کیږي او په دې لړ کې ټول انتظامات پښپړ شوی دی په پاکستان کې هر درې کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استاذ یې د شپږو کلو لپاره ټاکل کیږي په برتنی کې مش د شام د بشری حقوقو د سار ډلې پرونویل پر شام د اسرائیل جنگي الوتکو په بلیټ کې د وډل شو شمیر 250 تر رسیدلې دي. سارون کې ډل کې په خبره په وډل شو کې اته دیش افوزیان او د حزب الله غړي هم شامل دي. دوی په خبره د شام په شمال کې د الیپو هوائي ډګر ته څیرمه د لبنان حزب الله ډلې پورې اړوند د راکټ یو ډیپو په نخښه شوی دی. دا په شام کې د ایران په ملاتړ په ځواکونو وروسته وژون کې برید وو. حزب الله ډله له 2011 کال راهیسې د شام کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د مخالفینو په وړاندې په جګړه کې د حکومت ملاتړ کوي. او وروسته خبر د کرکټ درکو. د هند غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل په نوم د شل اوره کرکټ سیالو کې نن ګجرات ټایټنز او سن رایزرز حیدرآباد او په دویمه لوبه کې ډیلی کیپیټلز او چنای سپر کینګز یو بل ته مخامخېږي. لومړۍ لوبه په احمد آباد کې نن د پېښور پر وخت د مازیګر په 4 او د کابل په 3 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې لکنو سپر جاینټس پنجاب کینګز ته په 21 منډو ماتې ورکړه. دا د مشال اډیو خبرونه.
ګولیاز درته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په پېښور کې امنیتي ادارو د افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړي. هلته د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال له پولیسو شکایت کوي. دا کډوال وایي
د خپل کاروبارونو پرېښی دي، ټول کور ناز دي، اوس هم کسان نشي. غیر قانوني مثال نه دي، ټوټل ټول سره کارتونه دي، غیر قانوني ټول تل دي، ټوټل سره کارتونه دي، بیا هم دوی نشي.
د جنوبي وزیرستان برمل تحصیل ځوانان له حکومت د انټرنیټ غوښتنه کوي.
نن ته مو ایجوکیشن چې څنګه دا نیټورک سره ډیر کال تعلق کې راځي، چې موږ ویډ کې داسې چې ها ایم ایل کو ایل سکلرون دي او هغه د نیټورک نه ډیر کوټه دي.
حکومت د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د مبینه لاسوهنې په اړه د ججانو د تورونو څېړلو لپاره تحقیقاتي کمیشن اعلان کړي. خو د چارو شنونکو په دې حق لسوای
ټول خپل با اختیار ججان دي. دي سره د سوموټو اکشن اغستو هم اختیارو، دي سره د توهین عدالت د کاروایي کولو هم اختیارو.
او ال قبرص څخه پرون غزې ته په بشري مرستو بار دوی مکشته هم روانه شوه. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په پیښور کې امنیتي ادارو د هغو افغان کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پیښور ښار د پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د کورونو او نفوسو احوال راجمع کولو بهیر پیل کړی دی. د دغه افسر په خبره د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې افغان سټیزن کارډونه لرونکي کډوال هم افغانستان ته ستنوي. دغه کارډ لرونکي افغان کډوالو بیا په دې اقدام اندېښنې څرګندې کړې، وایي چې خپلو جایدادونو او کاروبارونو او د نورو معاملاتو لپاره دومره وخت دی ورکړل شي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي. پولیس وایي اوس د افغان سټیزن کارډ لرونکو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره تیاری پیل شوی، خو پی او آر کارډونه لرونکي کډوال لا هم نه استل کیږي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د حیدرآباد تاتارې ثانې د پولیسو یو افسر د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په خبرو خواو شاسمو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو استوګن ځایونو نقشې جوړول او د دوی تفصيلات را جمع کول پیل کړي. دوی ویل چې تر اوسه د دغه افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه ده اعلان شوې، خو وفاقي حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل نیمایي نه به افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال هم افغانستان ته لیږي، خو بیا پی وار کارډ لرونکي دستي نو باسي. په پیښور کې مېشت افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال حاجی حسن مشال ریډیو ته وایي د خپل کاروبارونو او ماشومانو د تعلیم په حق لا اندېښمن دي او په کار دا دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه پکې خرڅ کړي او کاروبار راغونډ کړي.
جایداد جیدادونه دی دلتا دکانونه دی مارکیټونه دی ډیره غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړی ده به چې موږ د سپټمبر راکول شینو بس بچان هم ټول دلته واړلو شوې دی افغانستان ولاکه بده سرګو لیدلې چې د خپل جیدادونه دغه موږ په قرار قرار باندې ځان خلاص کو نور نو په دې حالت کې نو څنګه خرڅ کوو مارکیټونه ماغه سيدي بازارونه ماغه سيدي بس هر څه پراپرټي بالکل زی په زی ناشته ده سبقونه هم بس ګدا دي نه وځي بس هر څه ختم دي نو بس وکړو موږ ته دونه ټیم راکه چل د خو یو کور مور یو شیخ او سیټ کو بس
افغان سټیزن کارت لرونکو زن نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریکتل
نو مې زین اولاد او د پروتو روزګار کوم ټول پریشانه کړی دی او مطلب سالويخ کالم تیر کړل او د دوی د میهمان نوازی نه یو جهان مننه او نورم د الله پاک خپل وطن آباد کی بزوبا او خلک ډیر پاګه کی دی سو خوشاله دي سو خپه دي خو هم خپل وطن د خلاصې هم ته نشته ده نو که گزاره وکړل او سانته را وسل خو خپه خو که مطلب گزاره نرمي و نه کړه ټول زی ټول خلګ زړونه ټکیدل دي
فريدا ولال دم په الحال خو کورشته دا او کاروبار هم لا نه دا کړه کاروبار سټینګ مکوونه ال دبره دلته هم بس ډیر وخت تیر کوله کا دا زم ته ډیر خو بس کولونه بم پاتې کیږي بار بس کول هغه کوونه لکه دل خوشاله زیات دی
تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت ټولو بې اسناد غیر ملکی وګړو ته د دغه ملک پرې خودو امر کړی وو او د بې اسناد غیر ملکی وګړو کې تر ټولو زیات شمیره د افغان کډوالو وو او دا غی کال د نومبر لومړی نیټه څخه افغانستان ته د ستنولو لړۍ پیل شوې وو او یو اندازې مطابق 2023 نومبر میاشتې نه تر 2023 جنوري میاشتې پورې څه باندې 15,00,000 بې اسناد افغان کډوال د تورخم او چمن للارې افغانستان ته ستانه شوي وو د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي وو چې پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسټر افغان کډوال میشت دي او په همدومره شمېره کې بیا بې اسناد افغان کډوال هم پکې دېره شوي وو پی آر یا پروف آف رجسټریشن کارډونه افغان کډوالو ته د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا د یو ان ایچ سی آر په مرسته جاری کړي او افغان سټیزن کارډونه ورته د پاکستان د سرحدي او قبایلی امور وزارت سفران په مرسته جاری شوی یو ان ایچ سی آر او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ادارو په دې اندېښنه ښودلې چې افغان سټیزن کارډ لرونکو کې هم داسې کسان شته چې دا مهال ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې حالات سمون نه خوري او ژوند له خطر سره مخ کېدای شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
هلتا د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال شکایت کوي چې پولیسو بیا زورول پیل کړی او له دې وجه د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځنو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ د کیمپ څخه د کراچۍ خار بیلابیلو سیمو ته د مزدورۍ لپاره ځي نو په لارو کوڅو کې پولیس تنګوي او په تاڼو کې د پیسو لپاره سو ساعته بند ساتي خو د کراچۍ پولیسو بیا دا تورنه رد کړي وایي پیسو لپاره یې هیڅوک نه دي نیولي بلخوا چارواکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې د کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل هم پیل کړی دی د دوی په خبره افغان سټیزن کارډ لرونکي بعد اپریل په 15 خپل هیواد ته ستنوي تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نیازلی خان راکوي
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت عبدالغنی د مارچ په 13 مشال لیډیو ته وویل پولیس هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان نسی او پیسې ترې اخلي نو ځکه دوی د کار روزګار لپاره له کیمپ څخه خار ته نشي تللې
دا کارټو والا چې کوم دی ټول کارټونه لري او پولیس والا یو یو کس په سرخه ټول څنې پیسې اخی نه وګور د خپل مزدوري والا دی مثال دوه درې واره ز په خپل به ولې ما زمانه پیسې اخیستې دي په دې باره کې نه زما په خپل سمارټ کارت دی او دا وډ مسلمانان دوی پریشان دي چې نه بیا خپل کاروبارونه پریشي دي ټول کور نه زده وسم کسان نشي غیر قانوني مثال نه دي ټوټل ټول سره کارټونه دي غیر قانوني ټول تل دي ټوټل سره کارټونه دي بیا هم دوی نشي
دا تر هغه رسټو دا چې د پاکستان د سن صوبې د کورونو چارو وزارت د مارچ په 14 یو نوټیفیکیشن خپور کړی وو چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا د افغان وګړیتوب کارډونه لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي او د اپریل تر 15 د هغوی د ایستلو په بهیر غونډه کوي. په یاد اعلامیه کې پولیسو او نورو چارواکو ته دا هم ویلې شوي چې د هغه اسناد لرونکو افغان کډوالو او د هغوی د کورونو په اړه معلومات راغونډ کړي چې افغان سیټیزن کارډ لري. بلخوا هم دغه اعلامیه بیا د پاکستان د پنجاب صوبې د کورنو چارو وزارت خپره کړي او چارواکو ته پکې هم دغه لارښوینې شوې دي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت امان الله بیا مشال لیډیو ته ویلي چې چارواکو په افغان کیمپ کې د کډوالو او د هغوی د کورونو د شمیرنې عمل پوره کړی دی. نوموړي په وینا چې قانوني میش کډوال د حکومت د نوي لارښوینو له کبله سخت په یره کې دي.
مطلب یو میش 15 دن پورا افغان کیم رجسٹر وشو په کورو باندې دیوالو باندې لیکل شوې د پیوار کارت په کور کې سوده نه ده. یعنی مطلب پلس کی اته دانه پیوار کارت دوه ایس سی ده هغه سیستم سره لیکل شوې ده. نو خامخا یې رجسٹر الله لپاره مخکې درې میش مخکې مطلب سره خلک باندې ظلم زیاتې وشو په شهر کې. مطلب هغه ظلم نه وجنه خلک یریږي خلک کارو ته زیاده مزدوري ته سوک کریټي پشا کی سوک بلاک سوک کاغذ مطلب مختلف مزدوري ده هغه نه خلک کله خلک پولیس والے یې رول شهر کې مطلب چانه پیسې اخست چانه څه اخست.
په کیمپ کې میشت اتیا کلن فیض محمد بیاوای د ژوند زیاتره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړه. ماشومانی په پاکستان کې زیږیدلی. نوموړي په وینا هغه څه چې په خپل ژوند کې ترلاسه کړي دي په پاکستان کې دي نو څنګه خپل کاروبار او هر څه پرېږدي او په لنډ وخت کې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
په دغه ټیم باندې موږ سره بچان ستا مریضان ستا دلته کاروبارونه مو دي 45 کاله کېږي موږ دلته کاروبار کړی دي موږ دلته زندگی برابره کړې ده زموږ زندگی را خرابېږي. په دې وجه باندې زموږ تللو ته په دغه رقم باندې زړه نه کېږي. اوس دغه ته مونږ رانی دغه تصور کولای نه شو چې مونږ دلته څه وکړو چې کم کسان تللي په دغه انقلاب کې چې پروش کال کې دا څو میاشتې مخکې چې کم کسان افغانستان ته اوس داسې حال دی نه چې خپل یوه ګوله ډوډۍ ته محتاج دي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میز زیاتره کډوال هم دغه شکایت کوي چې پولیس د پیسو لپاره تنګوي نسی او سو ساعتو لپاره په پولیسو تانو کې بند ساتي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا مشال لیډیو ته ویلي د افغان کیمپ او نورو سیمو کې پولیس د معمول په څیر د خلکو تالاشي اخلي او په ځینې جرمونو کې ککړ کسان نیولې شوي هم دي. نوموړي په وینا چې پولیسو د پیسو لپاره هیڅوک نه دي نیولي او که څوک په دې اړه ثبوت لري نو شکایت دی وکړي دوی به د هغه چارواکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یو این ایچ سی آر په وینا دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسٹرډ کډوال میشت دي. دوی ته د پاکستان حکومت د وسیدو لپاره ځانګړي کارډونه ورکړي دي او نن د مارچ په 1 د کډوالۍ کارډ لرونکو افغانانو د وسیدو موده پای ته رسیږي. له دې وړاندې د افغان کډوالو د کارډونو موده چې تیر کال په 1 جون ختمه شوې وه د پاکستان تیر نگران حکومت لومبی د 1 دسمبر پورې او بیا د 1 مارچ پورې د کارډونو موده غزولی وه. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسٹرډ نه دي. د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال د نومبر لړومبۍ نیټې راهسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تر مخه تیر کال د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15,00,000 افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته استولې شوي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو زور استلو په پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو هغه وخت د پاکستان نگران حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د بهرنیانو استلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال رادیو اوري ورزو یو بل رپورٹ تا د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن اوسیدونکو د یو مظاهره پترس کې له حکومت په سیمه کې د انټرنیټ سہولت د بحالولو غوښتنه کړې ده. د یادې سیمه ځنو اوسیدونکو مشالې ډیوته ویل چې د انټرنیټ څخه به برخه کېدو لوجه ستونزو سره مخامخ دی او د متبادل هم نشته. په دې ورسته یو کې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفون سہولت فعال کړل شوی او کار یې هم پیل کړی، خو د انټرنیټ سہولت لا هم نه دی ورکړل شوی. په سیمه کې یوازې په سرکاري دفترونو کې د انټرنیټ سہولت شته. بلخوا د ضلعي انتظامیه یو چارواکي مشال لیړی ته ویل چې په دې لړ کې پوځي چارواکو سره خبرې هم شوې دي، خو د امنیتي حالاتو له وجې لا تر اوسه د انټرنیټ سہولت بحالولو فیصله نه ده شوې. تفصیل له سیمه زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د مارچ په درشمه رزمک پریاړ کې احتجاج پر مهال دو سلی ګړیو مو رزمک تسکیلونو ځوانانو وویل چې په دې ترقی افتا دور کې هم دوی د انټرنیټ نه محروم دي، نه 3G 4G او نه هم بل متبادل انټرنیټ سہولت لري. شمالي وزیرستان کې 2013 کال پس موبایل نتورک په لومړي ځل شروع شو، خو د غلطه لا هم 3G 4G انټرنیټ نه دی شروع شوی. د پریاټو سیدونکو کوثر خان مشال ریډیو ته وویل
دے نیٹورک اور دے انٹرنیٹ بالکل سہولت نستا پچر دے چمیستا حکومت دا یو سائرو کو چمیستا دا 3G 4G بہار کو موبائل دا سے دے چنان فنکشن دے کور کے کینے بالکل ہی سکار نہ کوي چ باہر تر ہو دے، مطلب ڈیر پ مشکل اثر آیا وہ سائی ملا وی سی موبائل نیٹورک تنی ہفتہ تک کے دی چ دے انٹرنیٹ نہ دے رجیت محروم دی داخل
دا احتجاج یو بلگڑن وال حبیب رحمان وای چې احتجاج مقصد یې د انټرنیټ سہولت غوښتنه ده. د غلطه د موبایل نتورک ستنې خو لګېدلې، خو ولې د کمپنو چارواکي ورته وایي چې د انټرنیټ سہولت شروع کولو لا اجازه نشته. تعلیم یافته ځوانان او کاروباریان ورته زیات ضرورت لري.
مقصد یې دا غره چې موږ د نتورک نه ډېر مروري او دا چې 3G 4G سیستم او نشته، او چې کوم پیټیزیل نتورک تحصیل دوسلی او تحصیل وړیوم شه خو بالکل دا نتورک اویلیبل هم نه دی. نن تب ایجوکیشن چې کوم دا نتورک سره ډیر کال تعلق دی چې موږ ویډ کې داسې چې ها ایم پیل کو او ایم پیل سکلرون دی او هغه د نتورک نه ډیر پوتې دی چې کوم دې سمستر ار ډاونلوډ کوي یا کسي هغه نه ډیر ډیر پوتې دي. دا ماډرن او د نیو کوم دې تاور سره درا میش پا بیک ورډ باندې پوتې انګلیش ته اټس ا فیسیلیټی دی حکومت دی طرفا اټس تاور نه دی. شوی
شمالی وزیرستان کې یو فون او جاز کمپنو سرویس په ټولو سیمو کې شتون لري، خو انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته. د یو فون کمپنۍ یو چارواکي چې د سکیورټي حالاتو په وجه یې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر سیمه کې ستنې لګولې، نتورک یې فراخ دی، خو سکیورټي ادارو او فوز لخوا ورته اجازه نشته چې انټرنیټ 3G 4G شروع کړي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د غلطه لفوزي چارواکو هم دریز واخلو، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یو چارواکي هم د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فو سره په دې اړه خبرې شوه، د انټرنیټ هیڅ متبادل نشته. په لرو پرتو سیمو کې ډي اس ال انټرنیټ هم نه دی غځېدلې، خو لا هم د امنیتي ستونزو په وجه شمالي وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت د شروع کولو اجازه نه دی شوی. ځایي خلک وایي چې یوازې د غلطه په سرکاري دفترو او میرام شاه میر علي شاریو کې ډي اس ال انټرنیټ موجود دی، عام ولس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. سو نور دی ورته 3G 4G بحال کړي چې دوی هم انټرنیټ ته لاسرسی ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د جنوبي وزیرستان برمل تحصیل اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت د ورته بحال کړل شي. د سیمې ځنو اوسیدونکو مشالې ډوته ویل چې د انټرنیټ سہولت د نشټوالي له وجه نه یوازې د کونکو له مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د خپل خپلوانو سره په رابطو کې هم خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د انګور اډې پر لټوال هم د انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کوي. بلخوا یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې ډوته ویلي چې په مکه د امنیتی حالات له وجې د انټرنیټ سہولت تړل شوې ده. تفصیل له سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سوري وزیرستان تحصیل برمل او سیدنکی ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د برمل راغزي کلی او سیدنکی ډاکټر منهاج وزیر په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي
راځي کې رمیز دلته داسې مشکلات دي چې کوم د نیټ مسله دا تر وسه پر نه دوه حل شوی ډېر وخت شي چې رمیز نیټ بند دی ډي اس ال په بلې لګېدلای دی انګور را پر رسېدلای دی سرکار خلک چار دنه وخلي خو میش پرایویټ خلک بالکل دغه سہولت دی نه مهیا کوي او دلته لکه پر راځي کې په مقام د دوی ټاور لګېدلې دي چې وا چیپ ټاور دو او وا بلا غورلامي ټاور دو دغه کلا خلوصې وی کلا باندې وی دا نه هونه کې برابر دي کچر دغه به حال شي نو میش ته دا سہولت بالکل فراهم شي مهیا وشي نو میزه د افیشل نه دا غوښتنه کی چې میستا دا دغه د نیټ سہولت وروکو او دغه د اسل کې د مکارو کو چې میز وای فای ولاګوي
د راغزی کلی او سیدین کای نور اسلام ویایي چې د انټرنیټ سہولت بندش په واجه د برمل تحصیل خلک وونه بازور ته پتاک بنه مجبور کړي شوې دي
برمل
تحصیل برمل کې د انټرنیټ سہولت بندش په براکشه د انګور اډا سیمه یو اوسیدین کی خبره هم وروي
حکومت
مشال ریڈیو چه دی تحصیل برمل او سیدین کی وشتنه په باراکشه دی ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سره دی تماس نیولې حسا وکړه خو هغه خپل موبایل پر تکاول خوش نه کړل او په واناکشه دی انتظامیه او چارواکي دی نوم نه وشولې په لاوج مشال ریڈیو ته وویل چې په تحصیل برمل کې امنیتی حالات په وجه دی انټرنیټ سہولت بند کړای شوای دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې په هرنای سیمه کې پرون بمی چاودنه کې یو تن وجل شوی او سوار لس نور روبل شوی دی د هرنای چارواکی وای دا چاودنه هغه وخت شوی چې د ماړی ګیس کمپنۍ کارکونکو د سروې په خاطر په گاډی کې روان وو د برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د ارنای په سپین تنګي یونین کونسل په سیمه کې د مارچ په 13مه نیټه چاودنه سوې چې له امله یو کس مړه او څوار لس نور زخمیا سوي دي د پیښې وروسته د مشالی ډو سره په خبرو کې د ارنای ضلع مرستیال کمشنر جاوید ډومکی ویلی دي چې د ارنای او دوکی په سرحدي سیمه کې د ماړی ګیس کمپنۍ ملازمین یا کارکونکي د سروې لپاره په یو کوسټر موټر کې روان وو چې هلته ناڅاپه د دوی موټر د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم یا ماین سره نشتې دي چې لامل یو کس مړ او څوار لس نور زخمیا سوي دي څوک چې د علاج په خاطر وکوټ ته رسول سوي دي د نوموړي په خبره چې په پېښه کې د ځینو زخمیانو وضع سم نه و د چاودنې وروسته امنیتي سرتیری د پېښې ځای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی پر یاد چاودنه د بلوچستان لا وزیر میر سرفراز بوکټي سخت خوشنۍ ښکاره کړې ده او د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی په کوټه کې د اعلی وزیر لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د هرنای د چاودنې په اړه د کورنۍ چارو وزارت دی په څلور ویشت ساعته کې خپل ریپورت حکومت ته وړاندې کړی دلته د خبره د یادونې ورده چې د بلوچستان هرنای د قدرتي شتمنۍ یا مادن څخه ډکه ضلعه ده. د مارچ په شلمه نیټه هلته د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوې وه او په نتیجه کې دولس کان کیندونکي مړه او اته نور زخمیان سوي وو. د بلوچستان د نورو برخو په ډول هرنایي هم په هغه ضلعو کې شامله ده چیرې چې کله ناکله د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. اولته د وسلوالو لخوا ډیری بریدونه پر امنیتي سرتیرو سوي دي چې وروسته زیاتره زمینداراني بلوچ وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبل کړي دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات خبرونو لنډیز د ګلیاز ناورو.
د پاکستان حکومت په هیواد کې مشت هغه افغان کډوال چې سټیزن کارډونه لري د وستلو لپاره هم تیاری پیل کړی دي. په پیښور او کراچۍ ښارونو کې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. د حیدرآباد تاترې تاڼي د پولیسو یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط پر مشاړو کې ویل چې پیښور او شاوخوا سیمو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استوګنې نقشې جوړول او د دوی تفصیلات راغونډوي. بلخوا په کراچۍ ښار کې هم افغان کډوال له مشاړو لري سره په خبرو کې شکایت کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي چې له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان د هرنای په سپین اتنګي یونین کونسل کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د هرنای مرستیال کمشنر جاوید ډونکی پرون مشال دیوی د ماڑی پیټرولیم کمپنی کارکونکو په دغه چاودنې کې په نقشې بيدي. بلوچ لیبریشن آرمی وسله والی ډل د برید زمواله منللې ده. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د استخباراتي ادارې ISI او نورو خفیه ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو منظوري ورکړې ده. کابینې د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی. یاد دی چې د مارچ په 15مه سپریم جوډیشل کونسل ته په یو لیک کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د ISI او نورې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې په مستقیمه لاسوهنې او د ججانو په زورولو تورن کړي وي. خو ISI او نورو ادارو په رسمي توګه دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سینټ انتخاباتو کې له بلوچستان ټول یو لس نماندار بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن پرون په خبر پاڼ کې ویلي چې د سینټ انتخاباتو مهال ویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ اته سلوي خالي څوکو د کول لپاره د اپریل په 2 نیټه انتخابات وشي. انتخابات لپاره ټول یو سل و سلوي نماندانو کاغذونه جمع کړي وو. کمیشن په خبر پاڼ کې ویلي چې د ریټرننګ افسرانو ټول نماندانو حتمی فهرست خپور کړي چې تر مخه یې اته لس نماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي. په برتانیې کې مش د شام د بشیر کونو د سار ډلې پرون ویل پر شام د اسرائیل جنگي الوتکو په برید کې د ورل شو شمېر 250 ته لوړ شوی دی. سارون کې ډلې په خبره په ورل شو کې اته دیش فوزیان او و د حزب الله غړي هم شامل دي. د هند غورلیک انډین پریمیر لیګ په نوم د شل اورا کرکټ په سیالو کې نن ګجرات ټایټنز او سن رایزرز حیدرآباد او په دې ملوبه کې ډلې کیپیټلز او چنئی سپر کینګز یو ورته مخامخ کیږي.
ګولیاز درته د مشال ریډیو خبرونو کې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. له قبرص څخه پرون جګړه ځپلې غزې پټۍ ته په بشری مرستو بار دویمه کشتۍ هم روانه شوه. په بشری مرستو بار اولنۍ کشتۍ دوه اونۍ مخکې د سمندر له لارې غزې ته رسیدلې وه. بلخوا په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوې نه دی او هلته د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. تفصیل د سالی محمد سالی ریپورت کې ورو.
په بشري مرستو بار دویمه کشتۍ پرون شنبه له قبرص د غزې پر لوري روانه سوچ نږدې 400 ټنه بشري مرسته پکې بار ده. دغه کشتۍ د دوو خیریه سازمانونو لخوا تنظیمیږي چې یو یې په امریکا کې ډیره د نړۍ مرکزی پخلنځی نومیږي او بل یې د اسپانیا د پرانستې غیژ بنسټ دی. د بارچ په نوم دا پراخه کشتۍ چې دوی ژغورونکي بیړۍ بدرګه کوي د قبرص له لارناکا بندر د دغه هیواد تر ډیپلوماتیکو هڅو وروسته روانه سوه او دا مزل به یې 15 ساعته وخت ونیسي. قبرص د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د اسرائیل لخوا کله بندې سوي غزې ته یو سمندري دهلیز پرانیستی دی. د اکتوبر میاشتې له اوومې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې اوه ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اړتیا ده په غزه کې شاوخوا 9000 ناروغان د عجلو صحي خدماتو لپاره نورو ځایونو ته ولېږدول سي. دغه سازمان پرون شنبه ویلي په ټوله غزه کې یوازې لاس روغتونونه سته چې په محدود ډول فعالیت لري او په زرګونو ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په غزه کې تر جګړې مخکې 16 روغتونونه فعال وو. پرون شنبه هم عیني شاهدانو په غزه کې د درنو جګړو او چاودنو د غږونو اورېدلو تایید کړی دی. په همدې حال کې د فلسطین د سترې میاشتې ټولنه وایي چې د غزې په شمال کې چې قحطي پکې زیاته ده د مرستو د ویش پر مهال د تازه ګډوډۍ له کبله ګڼ کسان مړه سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او د حماس د جګړه مارو ترمنځ په غزه کې د اوربند د نافذېدو په اړه د خبرو نوی پړاو تصویب کړ. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې غیر الزامي بلل سوی په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه سوې ده. هغه پریکړه لیک ته 14 مثبتې رایې ورکړل سوې، خو د امریکا متحده ایالاتونو سپینه یا ممتنې رایه وکاروله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اکتوبر له اوومې لږ تر لږه 2015 کسان وژل سوي او 15190 نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د هغه تحقیقاتي کمیشن مشر ټاکلې چې د استخباراتي ادارو لخوا د عدلي په چارو کې د لاسوهنې تورونه بسیړي. دا فیصله د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه په غونډه کې د مارچ په 13 وشوه. د کابینه په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه خط په اړه هم تفصیلي غور وشو چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساتي لیګلې و په استخباراتي ادارو یې تورونه لګولي چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. استخباراتي ادارو د ججانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه په رسمي توګه لا هم څه نه دی ویلي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د کابینې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې د کمیشن لپاره د کار کولو شرایط یا ټرمز اف ریفرنس هم منظور کړل. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته په 15 مارچ یو خط لیکلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کړنو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې وکړي. دوی په لیک کې ویلو چې په دې اړه د جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو. په خط کې د لګول شوو تورنو د پلټنو او څېړنو دپاره د سپریم جوډیشل کونسل غونډه نه راغوښتلو یا د برحاله ججانو کمیشن نه جوړولو په هکله د مشال رډیو د پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید محمد بشیر شاه د کمیشن جوړولو هرکلی وکړو.
پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ لا دی اوس سووټو چیف جسټس شي غستی او سپریم جوډیشل کونسل سره د اختیار سره دښته الته کې خود ججز خلاف چې کوم کمپلیټ سی دوغي کې به داغي فیصله کیږي داغي انکوایری بکی دا خو اړو ستوک د دې جوړې دو زه ته په دغه نظر باندې وګورم چې دې کې یو دا او بابل دا او تر څو کوڅه جلاندی بکیلی هغه کمیشن جوړ کی کفرس کا بخی رستورال بل خبره دا و چې هغه رپورت کمیشن چې کړی بیا چیلنج کړي دی په سپریم کورټ کې اوس کړي سپریم کورټ حاضر سروس ججا دا کړی و دا بیا چیلنج کړي د کمزیر نو زما په خیال خو بدغه کې بالکل سبدې دشته او په کار دي چې دا وشي
د وفاقي کابینه د منظور کړي ټرمز اف ریفرنس تر مخه به کمیشن د شپږ ججانو په خط کې لګول شو تورنو رښتیاواله معلوموي او ګوري به چې آیا د استخباراتي ادارو کوم افسر نیغ په نیغه په ادارتي چارو کې لاسوهنه او په ججانو فشار راوړلو کې ککړ دی او که نه او بیا به حکومت ته د حقایقو په اساس د استخباراتي ریاستي یا دولتي ادارې په وړاندې د اقدام کولو وړاندیز کوي په پېښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت اورکزی و چې جسټس تصدق جیلانی د ایماندار جج په توګه مشهور دی او د خپل کار په دوران کې ډېرې ښې فیصلې کړې دي خو په پاکستان کې د کمیشنونو تاریخ ښه نه دی
حکومت خودی ته ناستو چې هغه یو داسې مطلب لکه یو طریقه جوړه شي چې د دې کوم د هغه دې دې شیز نه هوا وزي بس اوس مطلب لکه دا چې دی اوس ټوټلی دا معامله چې دی ما په خیال باندې دا حکومت په کنټرول کې راغله څنګه چې مخکې کمیشنو ریزلټ ته ریزلټ نه درغوته نو ما تاسې ښکاري د دې بند سره ریزلټ نه رغوځي په دې چې دا چې چا خلاف کمپلینټ دی هغه تک تور خلک دي هغوی چې دي هغه مطلب لکه هغه خلاف څوک فیصله چې دي دې ملک کې څوک نشي ورکولی او که بیا څوک ورنکي بیا هغه امپلیمنټیشن نه کیږي بیا هغه جان چې دی مطلب لکه دا کمکل دی دماغی حالتی ٹھیک نه دی
د تحریک انصاف گوند یو مشر شیر افضل مروت په یو بیان کې ویلي چې دوی به د کمیشن د جوړولو خلاف عدالت ته ځي تحریک انصاف ته هائی کورٹ ته ججانو د خط لیکلو نه پس د اسلام آباد هائی کورٹ چیف جسټس او د سپریم کورٹ چیف جسټس د مستعفی کېدو غوښتنه هم کړې وه د کمیشن د جوړښت او کار په حکله په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی ته ځینګار رشید صفی مشال رډیو ته وویل
حکومت د سپریم کورٹ په وینا باندې بغیر سر تاخیر نه دا کمیشن جوړ کړی او د دې کمیشن مشر جیلانی صاحب جوړ کړی د چا په ایمانداری او نیک نیتی باندې چې شک شبه نشي ظاهرې چې دا کم کار چې د اسلام آباد هائی کورٹ شپږ ججانو د خط په صورت کې کړی دی نو لاول خو دې ته دا پکارو چې کم شکایت و دیتا نو دا ججان ټول پخپله با اختیاره ججان دي دی سرا د سوموټو ایکشن اغستو هم اختیارو دی سرا د توهین عدالت د کاروای کولو هم اختیارو
او ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسییشن پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسییشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی خو بلوچستان بار اسوسییشن دا رد کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
او اوس ورځو افغانستان ته د ننګرهار اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي دوی وایي چې دکانداران ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي دا خلک د جلال آباد خاروالۍ له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي خو د خاروالۍ چارواکي وایي چې د دوی د سارنې ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول په موخه په دکاندارانو ګرځي او یو شمېر کسان یې له نرخنامې د سرغړونو په تورونو جرمانه کړي هم دي تفصیل په دې رپورت کې اورو
د جلال آباد خر اکثره اوسیدونکو په ورځ مزدوري بوختي او شکایت کوي چې هټیوال ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنې اړتیاوي پوره کړي دوی د جلال آباد خاروالۍ لمسولینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي د جلال آباد خر دوه تنه اوسیدونکو زرګل او عبدالغفور وایي
خوارشي د چوالج کېږي ګوتې د سعودي روپۍ شتنه مشکلات دياتي ټول باید یو بل باندې رحم وکړو هغه وکړو نن کنټرول شي د سیار شي باندې ولې باید دام کنټرول کی هر شي کنټرول کی
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي دوی دغه مالونه ساتلي اوسیږي په دغه ورځ باندې دوی چون بیربار ور باندې زیاتي هغه ریټ نه مرایتي
په جلال آباد خار کې د اسناف او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه لیوي و نه بلې ته مخ په لوړې دودي
تر هغه د پورې د زمونږ د ولسمو خبره پر ځای داسې ده چې هغه مخ کې مالونه وړي وي کله چې زمونږ هټیوالي او ولسمو بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي
خو په ننګرهار خاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختیجان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د خار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد خاروالي لوري د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د لومړنۍ خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوی او د تکثیر شوی د ټولو صنفونو ته د دې د تطبیق موخه باندې د خاروالي اړوند مارکیټونو تنظیم امرت په مشرۍ باندې د نرخونو ګډ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي. او د دې سره هم مهاله خاروالي درې بیلابیل کمیټي جوړې کړې دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
او اوس هم د دې غړې په پای کې وخت راغلی دی د هفتواری خبرونه نوې نړۍ چې پکې په روزه کې د پښتنو مرمنو د ورځنۍ کارونو او ستونزو په حواله باندې خبرې شوې دي. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکارا عاصم ګل جوړوي. راځي چې په غړې واورو.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو. مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي ټولنه کې خزي په عامه توګه کور سمبالوي او ځینې پکې د کور نه بهر نوکری هم کوي. خو د خزړم به ترجی د کور سمبالخ ګڼل کیږي. دا چې زنانا د روجي میاش کې خپل د غزي مواري څنګه سرته رسوي چې د خپل کورنۍ خیالوم په ورتهګه وساتي او ځان له هم وخت ورکولای شي هم دا موضوع د مشال ریډیو د نن ورځی فیچر کې سیړو. تر پای را سره ووسئ. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د روژې مبارک میاشت شروع ده او مسلمانان په دې میاشت کې خپل دینی فریضه پزای کوي، ځینې پښتني میرمنې وایي په دې میاش کې کړاو زیات شي. په دغه میرمنو کې د کور سمبالون کې خزي هم شامل دي او هغه هم دي چې له کوره بهر نوکری کوي.
زمون هغه زول روټین دې څه تبدیلی پکې نه دراغلی. روزي کې روټین خلک ګډ وډ شوی ځکه چې بیا پښمنی لره پاسې دلی، بیا ماشومان له د سحر را پاسې دلی.
دا د مریم غږ دی. هغه 15 کاله عمر لري او د مومند ده. مریم واده شوې ده او په کورنۍ کې د خاوند علاوه خواخ سخر او دوه لورونه هم ګډ ژوند کوي. مریم مشال ریډیو ته ویل هغه ارشپا بیلناغي په پښمنی کې پاسيږي او د ټولې کورنۍ لپاره ډوډۍ تیاروي. نو موړې وای ټول ورځې هم په کار او خدمت کې تیر شي. هغه وای د دې باوجود چې ستړي وي خود خپل کورنۍ خدمت خپه مینه کوي.
سحر چې را پاسونو یو خروجه ده یو په بل خو د کور کار روزګاری عام ورځو کې خو سه ماشومان یو لکه ټیم نه میلاوي کنه ماشومان سکول ته لګلی یو سخراته بیمار ته اغلم روټي په خوایل چې روزه نو خلک کوي چې مونږ بس پښمنه وکړو بیا به تلاوت ځان لکو او یو خو د روزي پښمنه نو هغه نا وخت خلک کو دکی کنه نو بیا سحر وختي بیا را پاسې دي. زمون روټین خ سخت شوه دی او لکه اغه نرمی پکې نه دراغلی چې مونږ وای چې او چې روزه د نو تلاوت تب مونږ ته ټایم میلاو شي او مونږ به آرام وکړو.
په پښتونخوا کې ځینې میرمنې چې له کوره بهر نوکری کوي مشال ریډیو ته ویل که یوې خوا بهر په دفترونو کې ورته خپل کارونه پر مخ وړل وي او له بلې خوا په کورونو کې د روژه ماتي او پشمني تیارول ورپه غاړه وي، نو ځکه کله کله ورته د ځان لپاره وخت ویستل بیخي ګران شي. د کورمې عالیه هم یوه داسې میرمنه ده. هغه د دریو بچو مور ده او په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر ده. هغه وای کور ته رزق ګټل او په کور کې د ډوډۍ پخول دواړه ورته ورپه غاړه دي، خو پوښتنه دا ده چې عالیه په روژه کې دا مسؤلیتونه څنګه ادا کوي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل خپلو ټولو کارونو له یې وخت ټاکلی دی. هغه وایي نوکری هم کوي، ماشومان هم سنبالوي او خپلې کورنۍ ته د پیشمنی او روژه ماتي لپاره ډوډۍ هم پخوي.
بس مینج کو دی مشکل سره ایکسٹرا دور کی یو پشمنای روزی یو پشمنی په خولا بیا بیا وی وکاس باندې بشترین ر په سوالا مینج کوله مشکل ده، خو بیا هم مغه سره له هو سره مینج کو پشمنی ته پچی گو سار ولا چکم ناشتا وینو اوی رډی کول ور کې ناشتا، خو بیا هم چکم بچی رس سکول ته سی اوی بچای ته ناشتا خو مخه ته روی اوی ته به ورکای هغه رډی کای سکول ته وستوي بیا خپل کور ولا صفائی شي نور کارونه شي دا څه وکي، نو بیا خپل ځان رډي خپل آرام ساتل ته بالکل ټایم ته نشي ملو. ویلی سه کوکینګ کی با خپل هغه کوي خاص خیال بساتي چې ځایکار نه خراب نه شي مالګر نه زیات نه شي، که ان کیس یوانی ما دسی غلطی د نوښ ولا کنه نو که ځایکا خانه نه غوسی ته بعد ذهن به تیار ساتي. خو یو خبر اور کی ټولو نه غټه خبره ده اور کی چې خپل ځان او سیات خیال دور کی بالکل نشي ساتي.
د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د سانګې پروفیسره شاهده امان وایي نارینه هم نوکری کوي، خو هغوی په روژه کې وختي کار ختم کړي او د خپلو دفترونو لخوا ورسره دا رعایت کیږي، نو هغوی چې کور ته راشي د آرام کولو موقع ورته په لاس ورځي، خو د ښځو لپاره د آرام موقع بیا هم نه وي. نوموړی وایي ښځې د آرام لپاره یوه شیبه هم په لاس کې نه لري.
زمنګا د روجو په برکت میاش کې یو زمنګا ډیر ضروری چې کوم یو زمنګا روایت دی او د اسلامي تقاظم دا چې خلک زیات نه زیات عبادتونو کې ځان مشغول کی، لیکن زمنګا چې کوم یو ټریډیشنل سوسایټیز دي چې څنګه زمنګا دلته پښتونخوا کې معاشره دا اور پاکستان کې چې څنګه معاشره دا دلته زدا ګورم چې خزو کارونه ډېر سیوا کیږي، چونکی د روزو میاشت کې تاسو ته عبادتونه کولی د شپې کې بیا سهار وختي سحری ته پارم پاس تللی بیا سحری تنظیم کولی بیا هغه نه پاس چې کوم یو خزې کارونه دي سينو هغه سهار وختي اته نه بچي کارونه تم روانه ای بیا کارونه نه واپس راځي نو هغه تاره موقع ملاویږي یا نه ملاویږي، لیکن هغه بیا افطاری کارونه شروع کی افطاری نه پاس ظاهری خبره ده چې هغه دومره ستړي چې هغه ته پاره بیا لخوب هم ضروری، نو دا ټول میاشتو کې دا ضروری ده کې د خزو سره هغه خاندان والا مدد وکي.
پروفیسر شاهده امان وای د روجی میاشت یو مقدس میاشت او په دې کې لزغم او برداشت نه کار اغستل پکار دی. هغه وای د کور نارینه ول پکار دی چې کله مېرمن یې کومه تیروتنه هم وشي نو نرم برخود دی ور سره وکړي، لوهلو او رټلو دی لاس واخلي.
د چا عزت کی کمی نه راځي چې هغه کچن کې خپل خزه سره یا خپل خور سره یا خپل مور سره کار وکړي، بلکې د دې سره خاندان کې او دغه شانتي چې خزه سره مدد کیږي نو ظاهر خبره ده هغه ته دا موقع به ملاو شي چې هغه لږ آرام هم وکړي او هغه سره خپل عبادتونو چې کم یا فرایض دي هغه هم پوره کړي. په دې حق کې زموږ خزه سره پکار ده کې زموږ سړی هغوی ولاړي هغوی هغوی سره امداد وکړي کورونا والا کارونو کې او کورونا بهر کارونو کې.
مردان کې د میرمنو د خیر خیګړې د یو مرکز مشرف یاس کوثر وای د پښتنو میرمنو ژوند لروجه پرتا په نور میاشت کې هم ډیر خنوي، خو پر اوجه کې د هغوی سختې یو په دوشي. هغه د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې پښتنې میرمنې څنګه کولی شي چې پر اوجه کې د کور د سنبالولو ترڅنګ لږ د ځان لپاره هم وخت وباسي، وی ویل خزه که بهر نوکری کوي او که په کور د ننه د کورنۍ پالنه، په دواړو حالتونو کې له کارونو نه نوزګاریږي ځکه چې ډیر کارونه ورته په یو وخت کولی.
د پښتنو روایتو کې دا شامل دي چې ښځه به د کور کار کوي او د خپلو بچو تربیت به هم کوي، او هر یو مشکل کې چې دی نو هغه به د خپل کور د ټولو خلکو سات هم ورکوي. په دې بیس باندې د روژې میاشت هغې دپاره ډېره اهم وي، هغه په دې کې د ثوابونو ګټلو دپاره ټول کارونه کوي. کور میرمن چې نو هغه همیشه چې د کور کار کوي نو د هغې سوچ هسې هم داسې وي چې دا هغه یو خپل فرض ګڼي، هغه د ځان دپاره هم ټایم وباسي، هغه د بچو دپاره هم ټایم وباسي، هغه د کور د کار د پاره مباسی روزه ماتی تیاری هم په خط صحیح طریقه باندې کوي، او په دې کې هغه بیا د راتلون کې د اختر د پاره چې دین هم ټایم مباسی چې د خپل کور د خلکو د پاره د خپل ماشومان د پاره صحیح طریقې سره شاپینګ هم کوي. هغه که کار کوي هغه که روزه ماتی تیاری کوم څه داسې کوي دا یو سوچ وي چې په دې موږ ته ثوابونه ملاویږي.
پښتنه دادا چې کمیرمنې مسلسل کار کوي او آرام ته وخت نه پیدا کوي نو د څه قسمه جسمانی او نفسیاتي ستونزو سره مخامخ کیدی شي. مشال ریډیو دا پښتنه د پېښور د لډی ریډینګ روغتون د ډاکټرې زلندا شعیب مخې ته کیښودا. نوموړي وویل میرمنو له پکار دي چې د خپل آرام خیال وساتي. هغه وایي که څه هم روژه خپل مثبت اثرات لري، خو ځینې هغه میرمنې چې دایمي بیماری لري هغوی دې د روژې له نیولو وړاندې د خپل مالج ډاکټر سره خبره وکړي او بیا دې د ډاکټر د هدایاتو مطابق روژې نیسي یا دینې نیسي.
جو کې د زنانو کار ډیر زیات شي او د اغي خوراک اغسی نوي، هغي خوراک کې چې څنګه مونږه افطاری یاد کونو مونږه پکی پکوړې یا ماسته چټنیا نه دا شي زونه زیات استعمالو چې کوم اغي ته فائدہ نه ورګي نو خصوص زنانو ته کمزوري محسوسيږي. د دې کمزوري د پاره اغي ته پکار دی چې اغي په افطاری کې پي یا ماسته څنګه شولې غوخه شولې عام روټي شولې د دې استعمال دی زیات کی، چې کومې پکوړې شوې یا د چټنیا نشوي دا د کم استعمالي دي سره خو به یو میدم خرابيږي، بل دا چې دي تاسو افادیت نه ورګي نو هغه د لاسه ایت کمزوري محسوسيږي. څنګه پښمنۍ کې خبر وکړو نو په پښمنۍ کې مونږ چای استعمال ډیر زیات کوو، چای پراټه وخورو پکار دی چې مونږ یې لکه انډا پکې استعمالو ای سره خې یو خو بندې ته ټوله ورځ ماندی کمزوری نه محسوسیږي، بل دای چوله غن ور سره نه محسوسیږي. کڅو کوی چې تتن د لاس موږ ته انډ نه استعمالو نو هغه دی وکي ماسته استعمالې هغه ډیر فائدہ مند دي. په روزو کې خاص کل دا چې کمی کلشم والا ګولې شولې یا د ايرن والا ګولې شوې اغه خامخا استعمالې هغه سره دا دی چې غیب ولګم نه لګي ای باور ته کمزوري کیږي نه.
د بشری حقوقو فعالان او شنن کی وای خزه او خاون ک په شریکا د کور ذمہواری سرته ورسوي نو ژوند به خوشاله تیریږي میرمنې به نه ستړې کیږي نه نا جوړه کیږي او په کور کې به سکون وي دوی وای د روجې پرتا په نورو میاشتو کې هم ناری نو لپکار دی چې له ښځو سره د کور په کارونو کې لاس امداد وکړي دا وا د نن ورځ خبرونه راتلونکي ونه کې بعد یو نوی موضوع سره بیا راځو اجازه راکړئ د الله پامان
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.